سلامونه ده سهار شپږ بجې دی زه سفیولا ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د هوا پیژندنې یو شمیر ادارو نن د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو اټکل کړی دی د دې ادارې په باور ممکن په کونړ ننګرهار لغمان نورستان لوګر پکتیا پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي د آسیا د کرکټ د پنځ اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی په الف ګروپ کې هند پاکستان او نیپال دی آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په دیرشمه پیلېږي څلور لوبې به په پاکستان کې وشي او نه پاتې به په سریلانکا کې وي د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په نولسمه ترسره شي د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده د دې ټولنې استازیو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا بیا سره ګوري خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړي چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې آی سی سی له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي په بریکس کې برازیل روسیا هند جنوبی افریقا او چین شامل دي دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو آی سی سی په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومان په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومان په بیولو تورن کړل جنوبی افریقا د آی سی سی غړیتوب لري د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې به اوکراین ته هوایی مدافع د ټانک ضد توغندي درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ دا زو اول مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 1.5 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده تفصیل په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا اندیشنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړې دوه دی اوچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندیشنه ښکاره کړې وه د یونیسف د افغانستان د څنګه د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تیر میاشت په یو ویډیوي پیغام کې ویلی وو چې د دوی ارزونه شي چې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي
سر رازب بيدر ټولو خربزه بیا وبشر بیا رازب بیا ټولو بیا زب کوست زب تبوت بدر سره مجبور د پلار سره کار کوم سر رازم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دیسته د مکتب عمر د سوایم سرازم یو شعر است
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 15% کې لوړه شوې ده د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي د ملګرو ملتونو د 138 کنوانسیون لمخې ماشومان باید د شونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونکړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 13 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو لمخې منه دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو امرستندوی ماموریت یوناما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بلل دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پریکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندې کړې دي مظاهرې ته وتلې وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له آپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار لزانونو سره لیکدوه. یوی متریز میرمنې ازادي رادیو ته په یوستولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچا بکوچا می پولن مموس
کومون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وو غورځیده، په مونږ یو وخت کې بخون کې غاز وشیندل، په مونږ یې دزي وکړې، مونږ ته برقي شاټونه راکړل، مونږ یې په ډاندو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو زغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 14 کال عمر لرم، خو د خپل مور د خپل خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوی بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله ډیر تاپ خولای وکړ، هوایی ډزې وکړې، په موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سولیز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او دا د افغان خزو د کار او فعالیت محدودول خودل شوی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگرتونونو کې ډیره پیسې لګیدل چې د کورنۍ لپاره ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د خزو د وریزو وستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملی کېدو یو میاشت ورکړل شوی وخت یو ونی وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډیری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز هم لګولې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت لیوي کلنې څارنې ورسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانه د راپور لمخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانه ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې ځانګړیو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم لمخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمیدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانې وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایرانه د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه، او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنګي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته د تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتک مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدېدو مخه نیولې وه چې له امله یې د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 31.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شلمبو د پیروپلور لاره د خپل کورونه د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیار لسو کال راهیسې د شلمبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلور کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شلمبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروی چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتی څخه د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري، او په ځانګړې توګه د وړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېح کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندوز ښار کې شړومبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. له دې لس کال راهیسې د شړومبو پلورلو دکان لرم. هر ورځ له دې لس منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول دا دوه علاملونه دي چې زما د پیریدونکو شمیر زیات کړي دي.
هغه وای هر ورځ له 100 کیلو تازه چکه څخه شړومبې جوړوي او خپل پیریدونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلیزال میخریم.
زه خپل قلیزال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته مالداران څخه تازه چکا او مستی راوړم او به ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نور هم زیاتېږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار څرخ هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل په هغه حساب د دوکان خرج مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر څلیرش نفرو ته رسیږي. د همدې شونبو پلورل لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې ورځني لګښتونه د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څښاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې څکو، ښې شړومبې دي. یو اته کاله کېږي دلته راځو څکوي، دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خو داسې په هر چارای کې هر نوش کې د خروشان ډېر دي او خصوصا د دې خروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو سلام سره زه د هلمند ولایت ګریش کول سوري د ملګری سره سره په تماس کې یم. زموږ د دغه شو د مکتب په اکل باندې چې کومه خبره دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص. دا نه معنا چې هغه د شریعت سره مخالف وي، هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری، هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا دغه ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ ضرورت ورته لرو، ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. موږ دا غواړو چې هر څوک نو بدکار نه دي، هر څوک په تاسکار سواری شي په بد دغه وګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي، هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته دغه پیغام دی، د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خوني علاقه موږ د ټلیفونانو خدینه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي او بل موږ کوتل خراب دي. زه دې هیله کوم د زمینداور سره موږ سرحد پروت دی دغه کوتل له موږ سره جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي او جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټري سکالرشپ په تخ کامیاب شوی یم. نو د پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې پوهنتون ته د حاضرۍ د پاره ونه رسېږي، نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې زموږ غږ تر مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید دې چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي نو دا موته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او دشت کې دوه خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده ته بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دې خبري مجلې ترپای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سین توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سین په نوم مشاعره کیږي. دې کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سین په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتر لري د جرمنی د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم تیریږي کشمانی دی په کې ونه خړل خن کې لا نظر نه څنګه دښ کو دای نه کوي مسکا دې نزدا مين نه منه نه پوه پرموس یار داسې داسې کوي داسې دی ونه نه کوي. کاش مهذب نه کومګری وای دیو بل پخوا کې سړی په جنگ شي د بنګړو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوښکې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې چلار درته بلیږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بیوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمې نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وي.
نا پوهیده و پلک دینا خوش باور و ما چه خود سنگری سنگری حالات که سندر ما می دیخپل و ارادو تا ورن هم را تیب کرل چستا دنیت نمخی چمر مختصر و ما ستاده سپیړو با وجود با غاړه هست کوله ما دې مرحله ته برسېږي ژوند خبره و ما موږ با د تشې خندا باید دومره لوړه پرېږدو زمانې زه دې د دې بل مخ نه خبره و ما خدای خبر ولې زه په ټول کلي شکمنه و ما خدای خبر ولې زه په هر چا بې باوره و ما
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمني کې کونړۍ ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پیل کړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ملان کندرا تیرونی د جولای په 12 مړ شو. د ایل اصل چکی وو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کندرا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فريدي سيال پراپورک
ميلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 12 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړ. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه زایده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثر هم بیغی زینو د اثر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګی خوې هسه هم د موسیقی دنیاګی ده. د چک د پلاسمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کی د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري خو لوستلې خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم ننداري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطر لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کله شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله شوبت هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیشي به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او شبه یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم، که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوشي چې څومره زمان یې هسي تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شاید مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې